امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس وایي چې حکومت د نورو هیوادونو په جنګونو کې د افغانانو د ګډون ملاتړ نه کوي. د پاکستان د قانون وزیر د اسلام پالو ډلو ته دوامدارو احتجاجونو وروسته نن استعفا ورکړه او د عیسویانو د رومن کاتولیک فرقې مشر برما ته رسیدلی دی.
د خبرونه اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشت شپږمه د نومبر د میاشتې د اوه ویشتمې سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې څارنوالانې زیاتې شوي دي.
در گذشته ما تا 7 یا 8 ولایت سارنوالی های من خشنت علیه زن دسترسیشان به عدالت بیشتر شده.
په ننګرهار کې د مخدره موادو د امریکا غږ کمپاین دوام لري
چې مونږ جوړ یو او خدای پاک دې نور زمونږ د غشینه مخاور.
او برما ته د کاتولیک عیسویانو د مشر په سفر هم رپورت لرو. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیل دینا چې د خپل دوهم مرستیال نوم یاد کړي نن د دوشنبه په ورځ ویل چې حکومت د نورو هیوادونو په جنګونو کې د افغانانو برخې اخیستلو ملاتړ نه کوي. عبدالله په کابل کې د وزیرانو شورا وی غونډې ته په خپله وینا کې ویل
پالیسی او حکومت وحدت ملی بسیار واضح است در این راستا.
په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت پالیسی ډیره څرګنده ده. په دې وروستیو کې یو لړ نظریات څرګند شوي. غواړم د ملي یووالي د حکومت د پالیسۍ په اړه وغږیږم چې موږ د نړۍ په هیڅ برخه کې په جګړو کې د افغانانو د ګډون ملاتړ نه کوو.
محمد محقق ایران ته د خپل سفر په دوران کې تیر هفته په تهران کې د عراق او سوریې په جنګونو کې د هغو افغانانو د ګډون ستاینه وکړه چې ایران ورته نظامي روزنه ورکوي او بیا عراق او سوریې ته لیږي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی مقام د هغه د څرګندونو په مقابل کې خپل عکس العمل ښکاره کوي. محمد محقق ایران د پاسداران انقلاب د فاطمینو په نوم فرقه کې د افغان جنګیالو شمولیت او د سوریې په جنګ کې د ونډې اخیستو ستاینه کړې وه او د فاطمین د فرقی قماندان ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د اسلام سردار وبالو. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حمید استعفا ورکړه. د خبریال اسابیلا کوکولی د ریپورت خلاصه به اشق الله رحیمزی تاسو ته ولولي.
زید امید په اسلام آباد کې د اسلام پالو ډلو د طرفدارانو د تقریبا درې وونیو احتجاجونو او د پولیسو سره د خونړیو نښتو په تعقیب د خپلې دندې نه نن د دوشنبه پر ورځ استعفا ورکړه. احتجاج کوونکو د ښار ټولې لارې او سرکونه تړلي ول او مظاهرو په کرا کرا د پاکستان نور غټو ښارونو ته هم سرایت کاوه. د شنبه پر ورځ د پولیسو په ډزو کې شپږ کسان ولګېدل او مړه شول. ویل کېږي چې سل تنه پولیس او سرحدي ملیشو افراد هم په نښتو کې زخمیان شوي وو. اسلام پالو احتجاج کوونکو د پاکستان د قانون د وزیر د استعفا غوښتنه کوله ځکه چې د انتخاباتو لپاره د قسم خوړلو په نوو تحلیفي فرمو کې یو نوې جمله هم ورزیاته کړې وه. اسلامي ډلو غوښتل چې د اسلام د پیغمبر علیه السلام او ختم نبوت د عقیدې سپکاوی شوی دی او باید چې د قانون وزیر ونیول شي او سزا ورته ورکړ شي. د پاکستان حکومت په دې غلطۍ اعتراف وکړ او زاهد حمید له خلکو نه بخښنه وغوښتله مګر د اسلامي ډلو د طرفدارانو قناعت حاصل نشو. اشق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگتن.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نن د دوشنبه په ورځ میانمار یا برما ته ورسېدو. پاپ وای وړي چې د برما د روهینګیا د مسلمانانو بدې ورځې او بحران ته د نړیوالو توجه او پام راجلب کړي. ټاکل شوې ده چې د کاتولیک فرقې مذهبي مشر به د پنجشنبه په ورځ بنګلادیش ته هم ولاړ شي. دا د رنګون په نړیوال هوایي میدان کې د پاپ د رسیدو وروسته دا غد هر کلی د منځوري و برخه و. خو د روهینګا د مهاجرو له کمپون نه لیدنې په پروګرام کې شامل نه ده او په ډاکه کې به د مهاجرو د یوې کوچنۍ ډلې سره وګوري. د عیسویانو مذهبي مشر په داسې حال کې برما او بنګلادیش ته سفر کوي چې دواړو هیوادونو تیر افته موافقه وکړه چې مسلمانان به اجازه ولري چې په برما کې خپلو کورونو ته ورستانه شي. پاپ برما ته له روانېدو مخکې په روم کې د واتیکان رادیو سره په مرکه کې اعلان وکړ، زه د دې لپاره روان یم چې د حضرت عیسی علیه السلام د روغې جوړې، سولې او بښنې پیغام خلکو ته ورسوم. سکال شپږ سوه زره روهینګیایي مسلمانان د برما د پوځ د ظلم او جبر له امله مجبور شوي چې بنګلادیش ته وتښتي. بنګلادیش چې د نفوسو اکثریت مسلمانان تشکیلوي، د کاتولیک فرقې 3,68,000 عیسویان هم پکې آباد دي. د مصر د مسلمانانو یوه ډله چې د تصوف طریقې نیولې او د صوفیانو په نوم شهرت لري وایي چې د تېرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه په دوران کې د سینا په ټاپو وزمې کې په جامع جومات د خونړۍ حملې باوجود به د میلاد النبی د ورځې په مناسبت د پخوا په شان خپله کلنۍ غونډه جوړه کړي. د العرش د ښار سره څیرمه د الروزه په جامع جومات باندې په مرګانۍ حمله کې چې ګمان کیږي د سینا په ټاپو وزمې کې د داعش وسلوالو کړي، 315 کسان پکې وژل شوي او 33 تنه زخمیان شوي. داعش د تصوف د طریقې پیروانو ته د مسلمانانو په نظر نه ګوري او قتل یې واجب ګڼي. داعش تر اوسه دغه حملې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو څه موده مخکې د سینا د صوفیانو یو روحاني مشر له تختولو وروسته په ډېره بېرحمۍ وژلی و. په عین وخت کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د وژل شوو کسانو په احترام درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. السیسی ژمنه وکړه چې حتمن به غچ او انتقام واخلي. ګمان کیږي چې په دغه حمله کې تقریبا 150 وسلوالو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې د یمن هوایی او سمندري محاصره به نرمۍ، دغه جنگ ځپل هیواد ته د سمندر له لارې بشري مرستې چې په کښتیو کې باروي رسیدلې دي. په واشنگټن کې د امریکا هغه خبریاله زلاتیکا هوک په خپل رپورټ کې وایي چې څو ماړوونکي کښتۍ چې خوراکي مواد او دوا پکې بار وه نن د دوشنبې په ورځ د سلف بندر ته ورسېدې. سلف د حوثیانو په کنټرول کې دی. په میلیونونو یمنیان د سعودي عربستان د محاصرې له امله د لوږې سره مخ شوي او په ماشومانو کې د کولورا ناروغي خپره شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې د یمن د روان جنگ په دوران کې تر اوسه پورې 15,000 ماشومان مړه شوي دي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. د اندونیزیا د بالی په ټاپو کې د یو اورغورځونکي غره نه د لاوا د خارجېدو له امله چارواکو د خطر درجه لوړه کړې ده. په زرهاو خلکو ته امر شوی چې خپل کورونه نوځي. د اګونګ دغه لاوا تورې لوخړې د ښار په ټولو برخو کې خپرې شوې دي. او د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي چې ساینس پوهانو د ایډز د موزی ناروغۍ د ویروس د علاج لپاره نوې دوا کشف کړې ده او هیله ده چې دغه وژونکې ناروغۍ به زر ختمه شي. دا وخت 14 میلیونه ناروغان په نړیواله کچه د ایډز HIV ویروس لري او ژوند یې د مرګ خطر سره مخ دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره په زړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوریدل. پام وکړئ د روان خبرونه لومړی رپورټ ته. سعودي عربستان د ترهګرۍ په ضد د جنگ اعلان کړي او ویلي دي چې ریاض به ترهګرۍ ته اجازه ورنکړي چې د اسلام دین بدنامه کړي. د څلوېښتو اکثریت مسلمانو هیوادونو د دفاع وزیرانو د سعودي په مرکز ریاض کې د ترهګرۍ په ضد یوې نړیوالې غونډه کې راټول شوي دي. د سعودي ولیعت او د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان وایي د ترهګرۍ ضد ائتلاف غړو هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دی د سخت دریځې له کبله سخت ځپل شوي دي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
د ائتلاف لومړی ځل 2 کاله پخوا د شهزاده محمد بن سلمان د خوانه اعلان شوی و. شاهزاده بن سلمان د سعودي سلطنت یو نوې واکمنه څیره ده چې د دفاع د وزیر په حیث وظیفه هم لري. ساکر هغه ژمنه وکړه چې د سعودي ډیر محافظه کار سلطنت به بیرته په یو مترقی او د زغم وړ اسلام په بڼه بدل کړي. سره لدی چې جدي اقدامات باید وشي مخامات ویل د ائتلاف د دې زمينه برابرۍ چې غړي هیوادونه یو د بل سره د هغو ډلو پر ضد جګړې کې همکاري وکړي چې دوی یې ترګر بولي.
تأمین مقر لمرکز اتحاد
په ریاض کې د ترهګرۍ ضد د اسلامي پوځي ائتلاف د عمومي قومندانۍ د جوړولو لپاره به د سعودي شاهي سلطنت لازمې اړتیاوې او ټول قانوني او ضروري پړاوونه ترتیب او تنظیم کړي ترڅو ټاکلي دندې ته تیار شي.
په دې مرستو کې به نظامي ځواک، مالي کومک، اکمالات یا امنیتي تجربې شامل وسي او مرکز به یې په دایمي ډول په سعودي عربستان کې. دا ائتلاف به یوازې په نظامي، امنیتي او استخباراتي برخه کې کار نه کوي، بلکې کوشش به وکړي چې د ترګرو مالي سرچینې او د سخت دریځۍ مفکوره هم د منځه یوسي.
د ټولو هغو منظمو پلانونو پر ضد به اقدام وشي چې په ټولنه کې د بې نظمي یا اندېښنې رامنځته کولو سبب کیږي، چې د یوې خاصې عقیدې او مفکورې له مخې ملکیتونه ورانوي. خو د هغه فردي عمل په وړاندې کار نه لرو چې د یو ایدیالوژي یا د کوم سازمان سره تړاو ونه لري.
عراق او سوریه چې د تیرو درې کلونو راهیسې د داعش د ډلې پر ضد جنګېږي، د دې ائتلاف غړي نه دي، او نه د سعودي سیال ایران چې سعودي د ترګرۍ په ملاتړ تورنۍ د دې ائتلاف غړیتوب لري.
موږ پخوا هم څو ځلې ویلي او یو ځل بیا په زغرده وایم چې دا ائتلاف د ترهګرۍ ضد دی او د کوم خاص هیواد یا مذهبي فرقې پر ضد نه دی.
قطر چې د سعودي عربستان او عرب اتحاد د خوانه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ترګرۍ په همکارۍ تورن شوی او منځوي شوی دی، په لومړي سر کې درلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. ولې افغان ژورنالستان لا هم د خطر سره مخ دي؟ لږ وروسته د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې اورئ. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد په ځانګړې څارنوالۍ کې د ښځینه څارنوالانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. لوی څارنوالی وایي اوس مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ځانګړې څارنوالۍ څارنوالان شته، چې له دې نه مخکې دغه څارنوالان یوازې په اتو ولایتونو کې وي. لیمینیازی له کابله په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د افغانستان لوی سارنوالی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد په ځانګړي سارنوالۍ کې د ښځینه سارنوالانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د لوی سارنوالۍ د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 2500 سارنوالان دي چې 10% ښځینه سارنوالانې دي. د لوی سارنوالۍ ویاند وایي د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 30 سارنوالانې کار کوي. د لوی سارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ښځینه سارنوالانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه ډېره شي.
در گذشته ما تا 7 یا 8 ولایت سارنوالی های من خوشنط علیه زن
موږ پخوا په 8 یا 9 ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد ښځینه سارنوالانې لرلې، خو اوس په 34 ولایتونو کې یاد سارنوالانې کار کوي. زموږ موندنې دا ښیي چې عدالت ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی دی، ځکه د ښځو په قضیو کې څېړنې ډېرې شوي دي.
د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لوی څارنوالۍ مرستیالې سینا شنا منصور وایي ښځو ته حقوقي مشورې، عدالت ته د ښځو لاسرسی، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو جدي څېړنه او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې په موخه په لویه څارنوالۍ کې د ښځو ګډون د ښځینه څارنوالانو له اصلي دندو او مسؤلیتونو څخه دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي په روان میلادي کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 3500 قضیې ثبت شوي دي. له کورني تاوتریخوالي سره مخ یو افغانه ښځه مرسل د میړه په کور کې خپله کیسه داسې کوي.
هغه ما ورته وایي پلار زه څنګه داسې وخت تیر کړم، زه د ښه ژوند حق لرم، ولې ما سره داسې وشي؟ وایي ښه ښځه هغه ده چې بدو حالاتو کې وخت تیر کړي، ښه وخت کې خو هر څوک ښه خلک وي، خو ډېر بدې ورځې ما دوی په کور ان تر دې چې خاوند مې دې ته مغه شولو که نه چې زه د شپې له کوره د وایستلم د شپې له خپل خاوند مې زه د شپې له کوره ووستان تر دې چې د سړک په غاړه زه د ووهلم، یو داسې حالات راغی کنه پلار کور ته یې ولېږلم.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد د قضیو په څېړلو کې پرمختګ شوی دی. لویه څارنوالي وایي د روان لمریز کال په 8 میاشتو کې څه باندې 1100 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې څېړل شوي دي، خو د تېر لمریز کال په 12 میاشتو کې 2000 پېښې څېړل شوي وې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د ګلوبل وایسز خبرونه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د خرابیدونکو وضعیت په اړه لیکلي چې ټول را روان کلونه به د افغانستان د رسنیو لپاره خونړي او همدارنګه د ژورنالیستانو ټول د دې بې امنیتۍ تیرې څوکه به د خبریالانو لپاره متوجه شي. دا چې دا پیشبینی څومره سمه ده د پژواک آژانس رئیس دانش کړوخیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل،
تر کومه حده چې په دې وروستیو کې افغان ژورنالیستانو ته او رسنیو ته موږ په اړه باندې راپورونه لرو، رښتیا هم د ژورنالیستانو لپاره د روان وضعیت ناسم ده. متاسفانه وسلوالې ډلې دا ځل مستقیما رسنۍ چې خلکو ته اطلاعات رسوي دوی ټارګټ کوي او دوی په نښه کوي چې دغه وروستۍ پېښې دا ثابتوي چې رښتیا هم د ژورنالیستانو په وړاندې د روان وضعیت مناسب نه ده. او متاسفانه د افغانستان خلکو ته چې رسنۍ غواړي معلومات ورسوي، ځینې حلقې غواړي چې دوی د فشار لاندې راولي او دوی لپاره ستونزې جوړې کړي.
بله، یوازې امنیتي وضعیت دی چې ژورنالیستان ګواښي او رسنۍ ته زیان رسوي یا نور عوامل هم شته؟ احساس په نظر
دې کې شک نشته چې د رسنیو په وړاندې ګواښونه تهدیدونه یوازې امنیتي نه دي، بلکې نور امنیتي نور مسایل هم شته. یعنی د افغانستان د اقتصادي وضعیت نامناسب والی دا هم پر رسنیو او ژورنالیستانو ناوړه اغیز کوي. دا اوس ډیری رسنۍ په ولایتونو کې خصوصا په کابل کې له ناسم مالی وضعیت سره مخ دي. ژورنالیستان رښتیا هم په وخت معاشونه هغه امکانات یا کوم امتیازات چې دي هغه نه ترلاسه کوي. د دې تر څنګ ژورنالیستان اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله هم سر ټکوي.
بله، د رسنیو ازادي د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه وروسته تر ټولو مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي چې ډیرو مسلکي او مدرنو رسنیو پس د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه تقریبا د سفر نه کار شروع کو. اوس که دا ډول خطرونه سره مخ کیږي لکه څنګه چې پیشبینی شوې ده، په مجموع کې دا د رسنیو او د بیان د ازادۍ لپاره څه رقم یو حالت ګوري تاسو؟
د کې شک نشته چې حالت په نامناسب وي. د افغانستان خلک معلومات او اطلاعات ته لاسرسی د دوی حق ده. دا به په وخت دوی ته نه رسیږي. افغانی رسنۍ او ژورنالیستان به له یو نامناسب برخلیک او له حالت سره مخ وي که دا وضعیت همدغه ډول دوام وکړي. خپل ژورنالیستان به هم خودسانسوري د منلو له امله ډیری شیانو جرأت نه کوي چې هغه له ملت سره شریکي. دا ټول ماحول په افغانستان کې د رسنیو هغه کومه وده او پرمختګ چې په تېرو لسیزو کې په یو ښه ډول رامنځته شوی و دا به له ګواښ او ستونزو سره مخ وي.
افغان ژورنالیستانو حفاظت او پیشبینی شوی خطر د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
تر یو حده پورې خو افغان حکومت د ژورنالیستانو او د رسنیو د ساتنې لپاره یو ځانګړې کمیټه چې مشري د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش کوي او دوی په ولایتونو کې هم دغه ډول کمیټې لري. خو متاسفانه دوی تر اوسه پورې په دا تېر یو نیم کال کې په کاغذونو په طرز العملونو مصرف دي. دوی عملا هغه یو سم میکانیزم کله چې یو ژورنالیست ته ګواښ پېښېږي او دوی په وخت اقدام وکړي دغسې یو څه نه دي لیدل شوي. اما دوی تر یوه حده پورې دغه طرز العملونه جوړ کړي. خدای دې وکړي چې هغه عمل کې د ژورنالیستانو په ګټه تمام شي.
بله، ډیره مننه کړو خیل صاحب. کورم ودان
سلام عمر.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رسیال خاغلی محقق د ایران د انقلابی ساتونکو د بارنیو عملیاتو قماندان قاسم سلیمانی ستایل دی چې افغانان او نور خلک د سوریې جنگ ته استویا وستولې دي. خاغلی عبدالله نن ویلی دی چې د افغانستان د حکومت پالیسی دا نه ده چې افغانان په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، خو په خپله حاجی محقق وایي هغه کسان ستایلی دي چې د داعش خلاف جګړه کوي. پام دې مسلې نن د خبرو اترو په پروګرام کې غږیږو. مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکو. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د درې ورځني سفر په هدف برماته رسیدلی دی. پاپ فرانسیس په یوه کړکېچن حالت کې چې شاوخوا 6500 روهینګیا مسلمانان د تشدد له امله بنګلادیش ته تښتیدلي د برما له چارواکو سره ویني. له برما نه تر لیدنې وروسته پاپ فرانسیس بنګلادیش ته ځي. نور تفصیل په همدې اکله پر رپورټ کې اورو.
په زرګونه کاتولیک مسیحیان د برما له مختلفو ځایونو څخه د پاپ د هرکلی لپاره په یانګون کې راټول شوي دي. تمه ده چې پاپ فرانسیس به د برما د پوځ له مشر جنرال مین اونګ انکینګ او د دې هیواد له سیاسي مشر انګ سانګ سوچی سره په خصوصي ملاقاتونو کې د روهینګیا د کډوالو په ستونزو باندې خبرې وکړي.
شپه په خیر او له ملتیانه مو مننه. ستاسو له کارونو څخه مننه چې د ښېګڼې د پراخېدلو لامل شو. هوا به ډېره توده وي خو که خیر و سفر به مو ګټور وي.
برما ته د پاپ په سفر کې اساسي پوښتنه دا ده چې هغه به خلکو ته په وینا کې د کډوالو کړاوونو ته مستقیما د روهینګیا نوم واخلي که نه، ځکه په برما کې اکثره افراطي بودایان د روهینګیا اقلیت له بنګلادیش څخه راغلي غیر قانوني مهاجر بولي.
زه تمه لرم چې پاپ به برما ته د مختلفو ادیانو ترمنځ سوله او یووالی راولي. په تیره زه ډیر هیله لرم چې د هغه له برکته به سوله راشي.
زه ډیره خوشحاله یم ځکه چې ما فکر کاوه زه به هیڅکله په ژوند کې پاپ ونه ګورم. خوشحاله یم چې نن د دې فرصت لرم چې هغه ته درناوی وکړم.
د برما له راخین ایالت څخه د تیرو دریو میاشتو شخړو له امله چې متحده ایالات او ملګري ملتونه یې نژادي تصفیه بولي، د روهینګیا مسلمان اقلیت څه د پاسه 640,000 خلک ګاونډي هیواد بنګلادیش ته تښتېدلي دي. پاپ به د پنجشنبه په ورځ بنګلادیش ته ولاړ شي او د روهینګیا کډوالو سره به وګوري.
پاپ زموږ بد حالت وګوري او زموږ خبرې به درک کړي. که هغه وغواړي نو د برما حکومت به قانع کړي چې سوله راولي.
زه هیله لرم چې سوله راشي. فکر کوم هغه به موږ سره مرسته وکړي چې په سوله ییزه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شو.
په برما کې چې 1.5 میلیونه نفوس لري، شاوخوا 200,000 کاتولیک مسیحیان ژوند کوي. په برما کې د پاپ وینا چې ښایي د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې په تشدد باندې متمرکز وي، په برما او بنګلادیش کې اقلیت مسیحیانو ته هم ډیر اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. یو وړ جلی کور د نفقې لپاره د کابل په واټونو کې کاغذونه راټولوي. د غجلی 12 کاله عمر لري او پلار یې په یوه ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. زمونږ همکار رحیم ګل څاروان په خپل رپورټ کې د افغان حکومت په حواله وایي چې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله 3.1 میلیون ماشومان په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
زما نوم سونا ده، 12 کاله عمر لرم. منګل پاکستانه مهاجر شوی په یو کمپ کې اوسیږو. زما پلار په انتحاري کې شهید شو. دغه وظیفه اشپزی وله. زه کور ته کاغذونه راټولومه او زما ورونه کراچی کې شیان خرڅوي او هم مکتب وایي او هم کار کوي. له جنګ نه راتښتېدلي، وضعیت هم خراب ده. دغلته په خیمو کې اوسیږو. کاغذ ټولومه په کور کې، په ژمي کې په بخارۍ کې سوځو، په تناره کې سوځو. ژمی ډېر یخ دلته. مکتب می ډیر خوښیږي چې درس وایم، مکتب خلاص کما.
د سونا پلار په یو انتحاری برید کې وژل شوی دی. نه یوازې سونا بلکې په افغانستان کې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان حکومت نن د هغو ماشومانو چې له ګواښ سره مخ دي د ملاتړ لپاره ملي کانفرنس هم جوړ کړی و. په دې کانفرنس کې وویل شول چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. افغان ماشومانو ته درویش ډوله خطرونه متوجه دي. 2.1 میلیونه ماشومان کار کوي، په داسې حال کې چې 1.9 میلیونه د زیات عمر لرونکي بیکاره دي. 1.2 میلیونه ماشومان بیا درانه کارونه کوي چې د ټولو کنوانسرونو په خلاف عمل دی.
واقعیت دا دی چې په وطن کې جګړه ده، اقتصادي ستونزې شته. واقعیت دا هم دی چې د ترور، مخدره موادو او انساني قاچاق شبکې هم فعال دي. زموږ ماشومان د تپل شوي جګړې په ټولو نخوالو کې شریک دي.
په افغانستان کې سرشمیرنه ښیي چې 40% کې د نفوس هغه ماشومان دي چې له 15 کلونو یې ټیټ عمر دی. درانه کارونو ته هغه ماشومان زیات اړ کېږي چې د کورنۍ د نفقې کوم غړی په جګړو کې له لاسه ورکړی وي. د فقر، غربت تر څنګ جګړه یو لوی لامل ګڼل کېږي چې ماشومان بې سرپرسته کوي او په تنکي عمر کې د کورنۍ مسؤلیت ور په غاړه کوي. سونا هم یوه له هغو نجونو ده چې هم فقر او هم د جګړې له امله په کم عمر کې کار ته اړ شوې ده. رحیم گل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا. تیر هفته په تهران کې د افغانستان د ملي والد حکومت د اجرایي ریاست دوم مرستیال محمد محقق د څرګندونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په خپل لومړي عکس العمل کې ویلي دي چې حکومت د نورو هیوادونو په جنګونو کې د افغانانو برخې اخیستلو ملاتړ نه کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بل دې نه چې د خپل دوی مرستیال نوم یاد کړي، نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د وزیرانو د شورا یوې غونډې ته دغه خبره وکړه. محقق د عراق او سوریې په جنګونو کې د هغو افغانانو د ګډون ستاینه کړې وه چې ایران روزي او د ایران د پاسداران انقلاب د فاطمین په نوم فرقه کې جنګیږي. د پاکستان د قانون وزیر زاهد حامد استعفا ورکړه. زاهد حامد په اسلام آباد کې د اسلام پالو ډلو د طرفدارانو تقریبا 3 هفتو احتجاجونو او پولیسو سره د خونړیو نښتو په تعقیب له خپل دندې نه دوشنبه ورځ استعفا وکړه. احتجاج کوونکو د ښار ټولې لارې او سړکونه تړلي وو او مظاهره په کراره کراره د پاکستان نور غټو کورونو ته خپرېدله. د شنبې په ورځ د پولیسو په ډزو کې 6 کسان ولګېدل عمله شو. ویل کېږي چې سلطنه پولیسان او د سرحدي ملیشو افراد هم په نښتو کې زخمیان شوي دي. اسلامي ډلو ویلي چې د اسلام د پیغمبر او ختم نبوت د عقیدې سپکاوی شوی او باید چې د قانون وزیر ونیول شي او سزا ورته ورکړل شي. د پاکستان حکومت په خپله غلطه اعتراف کړی او زاهد حامد له خلکو نه بخښنه غوښتې وه، مګر د اسلام پالو ډلو قناعت حاصل نه شو. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نن د شنبه په ورځ میانمار یا برما ته ورسېده. پاپ غواړي چې د برما د روهینګیا د مسلمانانو بدې ورځې ته د نړیوالو توجه او پام را جلب کړي. ټاکل شوی ده چې د کاتولیک فرقې مذهبي مشر به د پنجشنبه په ورځ بنګلاديش ته هم ولاړ شي. سږکال 6000 روهینګیا مسلمانان د برما د پوځ د ظلم او جبر له امله بنګلاديش ته پټ کېدو مجبور شوي. بنګلاديش چې د نفوسو اکثریت مسلمانان تشکیلوي د کاتولیک فرقې 3,80,000 ایسایان هم پکې آباد دي. د مصر د مسلمانانو یو ډله چې د تصوف طریقې نیولې او د صوفیانو په نوم په عربو کې شهرت لري وایي چې د تېرې جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه په دوران کې د سینا په ټاپو وزمې کې په جامع جومات باندې د خونړي حملې باوجود به د میلاد النبی علیه السلام د ورځې په مناسبت د پخوا په شان خپله کلنۍ غونډه جوړه کړي. په عین وخت کې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د وژل شوو کسانو په احترام 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی. السیسی ژمنه وکړه چې حتمن به د خلکو غچ او انتقام واخلي. ګمان کېږي چې په حمله کې چې د داعش غړو 150 وسلوالو ګډون کړی و او په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې د یمن هوایي او سمندري محاصره به نرمي، دغه جنګ ځپلي هیواد ته د سمندر له لارې بشري مرستې رسېدلې دي. ملګري ملتونه وایي چې د روان جنګ په دوران کې په یمن کې 5000 ماشومان مړه شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. ولسي خلک د عاجلو مرستو په انتظار و.
د
درنو اوریدم کو نیم ساعت خبری پختو پرونه په هم دیزه پایت اورسیده په لاند شیبو کې د دریخ پرونه اوریدل مهیروي تربیام علامه شه.